سلور بجه شوی د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې به واورئ چې ارګ وایي د طالبانو وروستۍ حمله به د سولې لپاره د حکومت پر تعهد اغیز ونه کړي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، ولسمشر مڼې په هیواد کې د جګړو د ډېرېدو په اړه په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې لسګونه کسان تازه په کرونا ویروس اخته شوي دي. او بلجیم، هالند او جرمني په 2020 کال کې د ښځو د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د کوربتوب ګډې هڅې پیل کړې. د خبرونو تفصیل، ولسمشر مانی په هیواد کې د جګړو د ډېرېدو په اړه په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کړی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې راپورونه ښیي یو شمېر هغه طالبان چې د حکومت له زندانونو خوشي سوي بیرته جګړو ته ورغلي دي. هغه زیاته کړه
مسؤلیت ادامه خشونت ادامه حملات
د تاوتریخوالی او تروریستي بریدونو د دوام مسولیت د طالبانو دی. په تیره بیا په قطر کې د دې ډلې مشران مسول دي، ځکه دوی په هغه شمنه چې په لومړي سر کې کړې و عمل نه دی کړی.
طالبانو تر دې وړاندې د جګړو ډګر ته د خوشي سوي طالبانو د ورتګ ادعا رد کړې وه. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د دغه ګوند رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې ښاغلی حکمتیار به په دې درې ورځني سفر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې حکمتیار دا سفر د پاکستاني چارواکو په رسمي بلنه کړی دی. پاکستان هغه هیواد ګڼل کېږي چې پر وسلوالو طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې پاکستان تورنوي چې د طالبانو مشرانو ته یې پناه ورکړې او مرسته ورسره کوي، خو اسلام آباد دا تور ردوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې وروسته ویلي وو چې د هغه وخت مشرانو د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه ورسره کړې وه. د ننګرهار چارواکي په جلال آباد ښار کې د داعش ډلې د یو قاضي د وژلو خبر ورکړی. د ننګرهار ولایت رسنیو مرکز ازادي راډیو ته په راستولې خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند خوشکمبت سیمه کې د ملي امنیت څنګړو ځواکونو عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې یو قاضي او اداري امر امین چې په معاویه مشهور و وژل سوی او یو مل کلاشنکوف ترې ترلاسه سوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې وژل سوی کس وړاندې د داعش ډلې یو مشر ابو عمر ته کار کوه. همدارس د جلالآباد ښار د اومن ناحیه په مربوطاتو کې هم عملیات ترسره شوي چې پکې د داعش ډلې د ځانمرګو بریدونو مسول محمد نبی مشهور په ایوبی د یو مل تفنګچې سره ژوندی نیول شوی دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې لسګونه کسان تازه په کرونا ویروس اخته شوي دي. دغه وزارت ویاند اکمل سمسور نن ازادي راډیو ته وویل
در 24 ساعت گذشته
په تیرو 24 ساعتونو کې د 523 کسانو آزموینه اخیستل شوی چې له دې ډلې د 80 کسانو نتیجې مثبت وي او په همدې موده کې 15 کسان مړ شوي دي.
د امیر روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر څه باندې 23200 ته رسیدلی او له کووید 19 ناروغۍ څخه په دې هیواد کې نږدې 1500 کسان مړه شوي دي. ډاکټر انوایي خلک باید ورځي څو ځلې لاسونه په صابون ومینځي او په عمومي ځایونو کې د ماسک اغوستلو سربیره یو بل څخه ماین واټن مراعت کړي او تر ممکن حده په کور پاتې شي څو د کرونا ویروس د خورېدو مخه ونیول شي. اخوا په اروپا کې د کرونا ویروس له کبله د مرستو شمیر تر 2500 واوښت. د خبر نن داسې مهال خبر شو چې اروپایي هیوادونه د کرونا ویروس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزه ته دوام ورکوي. اروپایي هیوادونه په تیر ورځو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو د 30 سلنې ډیروالی ډیروالی ثبت کړی دی. همدا د دې سبب سوی چې یو شمیر هیوادونه نوي محدودیتونه ولګوي. په امریکا متحده ایالاتو کې بیا د اکتوبر پر 18 څخه باندې 250,000 کسان تازه په دې ناروغي اخته شوي دي او دا شمیر په تیرو 14 ورځو کې 28% زیاتوالی شوی. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس اخته شویو کسانو شمیر تر 30 میلیونه اوښتی دی. او بلجیم، هالند او جرمنی په 2018 کال کې د شوزو د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د کوربتوب غړي هڅې پیل کړې. دغه هیوادونو نن وویل چې دا پروګرام د درې ملت یو ګول په نامه مخته وړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون تر اوسه په دې اړه د وړاندیزونو د منلو لپاره یو ځل بلا جل نه دی اعلان کړی. استرالیا او نیوزیلند په 2018 کال کې په ګډه د شوزو د فوټبال نړیوال جام لوبو کوربتوب کوي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورې چې د افغان ولسمشر ویاند وایي د طالبانو وروستۍ حملې به د سولې لپاره د حکومت پر ژمنه اغیز ونه کړي. په یو بل راپور کې به واوري چې د جګړې په سنگر کې پراته دولتي سرتیری څه غواړي او په څه حال کې دي.
شلمه ورځ ده چې موږ د دښمن د خواسه ماشره یو. د ناوې په ولسوالۍ کې په کمپ مومن خان کې زخمیان راته پراته دي. دښمن تاورونه را باندې نړولي دي.
په نورو موضوعاتو کې په خوست کې د جانغوزو سوداګر وایي چې طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د دوی له موټرو عشر اخلي.
طالبان خپل منطقې لري کنه په کومه منطقه کې چې دوی کابو وي د دوی دولت دوی غوښر وته وایي هغه لسم روپۍ دوی د غرو د خلکو نه اخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو د متحدو ایالاتو په یوه او بل سر کې کمپاینی غونډې جوړې کړي. د نورو مطالبو تر څنګ د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه به د خپرونې په دوهمه نیمه کې واورئ. مخراګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په مخکړي د خبرونې لومړی راپورته د افغانستان جمهوریت ریاست وای د طالبانو لخوا حمله ته زور ورکول به د سولې لپاره د حکومت پر هڅو اغیز ونه کړی. د افغان ولسمشر ویان وایي چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی به څومره چې لازم وي په قطر کې پاتې شي. صدیق صدیقی په قطر کې د طالبانو مشران د هغو خلکو په وژنه ګرام بولي چې په روسیو جګړو کې وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د فیروزی عزیزی پر راپور کې واورئ.
د بدخشان، فیض آباد او د هلمند لښکرګاه پر ښارونو د طالبانو له حملو وروسته د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شدت موندلی. د جمهور رئیس ویان طالبان ته خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي زیاتول به د سولې په برخه کې د حکومت پر هڅو اغیز ونه کړي. صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت له قطر نه د مرکشي پلاوي د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري.
د افغانستان حکومت او نړیوال مونږ په ګډه نوزم تلاش کوو. زموږ حیات قطر کې دی. مونږ د سولې کې نه غواړو چې کم شاتګ راشي. مونږ کاملا سولې لپاره تعهد لرو خو وینو چې طالبان جګړې ته نور هم لاس وهي. د طالبانو حملې پر هلمند او پر غور کې زموږ خلک په وړاندې دا شی چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
ښاغلی صدیقي وایي داسې راپورونه شته چې د افغانستان له زندانونو یو شمېر آزاد شوي طالب بندیان بیرته د جګړو لیکو ته تللي دي. دا خبرې داسې مهال مطرح کېږي چې مخکې د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادري ازادي راډیو ته ویلي وو چې که وضعیت په همدې ډول دوام ومومي د سولې افغان مذاکراتي پلاوی به د مذاکراتو د دوام په اړه له سره غور وکړي. د طالبانو وروستیو حملو د نړیوالو غبرګونونه هم راپارولي او دغه ډله یې د دوی او امریکا ترمنځ د توافق په نقص تورنه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا باور چې د مذاکراتو په میز کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالي ته شدت ورکول سي ډیر ګواښونکی دی. دا شنکړنه کولی سي د سولې پروسې ته زیان ورسوي او د پخوانیو افغان رهبرانو د ناسمو محاسباتو د تکرار لامل سي. موږ باید په هغه خبره او محتوا چې وکړی سي په اساس مذاکره او تفاهم تفاهم وسی پابند دوسو. هم نارنګه په کابل کې د امریکا سفارت شرزدفیر راس ویلسن هم پرون ماخام په غور ولایت کې دیو بم د 14 په خبرګون کې په افغانستان کې د وینې تویدنې د زر تر زره درې دوه غوښتنه کړې ده. بلخو په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت ناټو ځواکونو ویان سینې لیګیت په خپل ټویټر پرنه خبرداري ورکړی چې په هلمند او فراه کې د امریکا هوایی حمله یوازې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د دفاع لپاره سوي او که پر دوی حمله وسی دا حمله به دوام ومومي. طالبان او امریکایي ځواکونه له دوی سره د سوي هوکړې په نقص تورن کړي دي. هغه ادعا وی چې امریکایي چارواکو رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتګاز د طالبانو د دغه تور په اړه په ټویټر لیکلی چې موږ د طالبانو ادعا د امریکا د تخلفاتو په اړه ردوو. د افغانستان خلک سوله غواړي. د امریکا طالبانو توافقنامه او د امریکا افغانستان ګډه اعلامیه بشپړ پاتې کول د سولې پروسې لپاره حیاتي ده. دا خبری داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال د بدخشان په فیض آباد ښار کې جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې د دغه ولایت اتمه ناحیه په بشپړ ډول طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي او سقوط یې کړی او په درېمه او څلورمه ناحیه کې شدیده نښتې روانې دي. په هلمند کې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. له دې سره له تېرو دوه ورځو را په دې خوا په میدان وردګ ولایت کې هم د نښتو او د امنیتي ځواکونو د محاصرې په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي په هلمند ولایت کې جګړه د پای ته رسیدو په حال کې ده او په بدخشان کې د طالبانو د مخکې تګ په اړه راپورونه ردوي. تازه طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د حملو د شدت دلیل د هغو حملو په غبرګون کې کېږي چې په خبره یې د دغې ډلې پر وړاندې افغان ځواکونه کوي. طالبانو له امریکا سره په دوحه کې د فبروري په 9 نیټه توافق کې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه ژمنه کړې ده.
په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او د افغانستان د دولت د ریاست د ویان د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي چې په ځینو ولایتونو کې په روانو جګړو کې ګڼ شمیر افغان سرتیري د طالبانو لخوا کلابند شوي او د اکمالاتو له کمښت سره مخامخ دي. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي غلام ولی افغان ازادي راډیو ته وویل د هلمند په ځینو سیمو کې ډیری افغان سرتیري د اکمالاتو له کمښت سره مخامخ دي او حتی د خوړو لپاره څه نه لري. د دفاع وزارت د ستونزې منی خو وایي چې تر وروستي حده کوشش کوي چې د ستونزې حل کړي. د دیوی نادر پراپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې یو شمیر سرتیری وایي نږدې 40 ورځې کېږي د طالبانو لخوا کلابند دي. د دوی په وینا افغان امنیتي بنسټونو سره یې په وار وار اړیکې نیولې خو تر دې د مایع غږ نه دی اوریدل شوی. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قلوردو د لومړي لیوا لومړي کنډک لومړي ټولي قماندان اغا ولی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دی او څلوروش نور ملګری یې په یاد ټولي کې چې د مومن خان کمپ په نامه مشهور دی کلابندي.
نن شلمه ورځ ده چې موږ د دښمن د خاصه ماشره یو د ناوې په ولسوالۍ کې په کمپ مومن خان کې زخمیان راته پراته دي. دښمن څاورونه را باندې نړولې دي. په خزو کې مقاومت کوم. د شپې او د ورځې جنگ را باندې شروع دی. د مقامات نه تر اوسه پوری کړی دی خو لوړ مقامات نه زخت تر اوسه متاسفانه نه دی اوریدل.
د خغلی ولی په خبره په یا ټولی کې ډیری سرتیری ټپیان دي خو د لیگ لپاره امکانات نشته. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په خوله رسنیو کې د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ کې د کوټه اشرو کم کې کلابن سرتیرو د خپل وضعیت ویډیو په خوله رسنیو کې خبره کړه. د ویډیو کې د عبدالجبار په نوم سرتیری ویل چې د اکمالاتو د کمښت سره مخ او ټپیان ورته پراته دي. په ټولنیزو رسنیو د دغه ویډیو له خپرېدو وروسته په دفاع وزارت انتقادونه وشول چې بالاخره یاد وزارت په یوه اعلامیه کې د یادو عسکرو ستونزو ته د رسیدو راپورونه ورکړل. د ولسي جرګې یو شمیر غړي همدې موضوع ته په انتقاد وایي چې د هیواد په 24 ولایتونو کې سخته جګړه روانه ده او یادو ولایتونو کې افغان سرتیري په سخت وضعیت کې جګړې پر مخ بیایي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي غلام ولی افغان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د نور ولایتونو ترڅنګ د هلمند په هغو ولسوالیو کې چې جګړه روانه ده ډیر شمیر افغان سرتیری کلابند او د اکمالاتو له کمښت سره مخ دي.
د افغانستان په 43 ولایتو کې د نو د معلوماتو د قرار د شل نه د 43 ولایتو د افغانستان کې اوس په حال تود او ګرمه جګړه روانه ده. د جګړې لیکې ډیری ګرمي او تودې او زموږ افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په بعضې مناطقو کې واقعا د محاصرې په حالت کې شپې او ورځې سبا کوي.
خو د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال شلو ولایتونو کې جګړه روانه ده چې هلمند، میدان وردګ، بغلان، بدخشان او فراه ولایتونو یو شمېر سیمو کې یې زور اخیستی دی. د دفاع وزارت په وخت افغان سرتیرو ته اکمالاتو رسولو او ټپیانو لیږد برخه کې ستونزې مني، خو په هلمند ولایت کې د کلابند سرتیرو په اړه څه نه وایي. د دې وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل کابل کې د امنیتي سرتیرو فراغت غونډه کې وویل،
موږ د جنگ په حالت کې یو، کله امکانات نه رسي، البته په بعضي وخت کې به مشکلات وي. تاسو ولې په هلمند کې د دوه پولیسو د انتقال لپاره زمون دوه هلیکافترو ټکر وکړه او اته کسه مونږ قهرمان پیلوټان د لاسه ورکړ؟ مشکلات شته ده، خو هغه څه چې د حکومت په توان کې ده هغه به کوي، او ستاسو حمایت یوازې دلته نه بلکې په سنګر کې به مونږ ستاسو حمایت کوو.
د راپورونو له مخې له دې وړاندې هم په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو پر مهال ګڼ شمېر افغان سرتیري کلابند، اسیر او د اکمالاتو له کمښت سره مخ شوي دي، هغه څه چې د افغان امنیتي بنسټونو پر وړاندې یې د خلکو نیوکې راپورته کړي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ ورځو نورو موضوعاتو ته. په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د جنغوزیو راټولونکي او سوداګروایي په ډیرو سختو شرایطو او ستونزو کې د جلغوزو حاصلات راټولوي، خو په لارو کې وسلوال طالبان د یوه موټر پر سر د اوشر په نوم سلګونه زره افغانۍ ترې اخلي. دوی وایي دا کار یې پر کاروبار منفي اغیز کوي او ډیر کله د دې باعث کیږي چې له ګټې یې تاوان زیات شي. احسان آریان له دوی سره خبرې کړي.
دا په خوست کې د جلغوزیو مارکیټ دی چېرته چې د پکتیا، پکتیکا او خوست له مختلفو ولسوالیو خلک د خرڅلاو لپاره جلغوزي راوړي. ظاهرا د جلغوزیو راټولول او تر دې مارکیټ یې رارسول اسانه بریښي، خو له سوداګرو او کاروباریانو سره له خبرو څرګندېږي چې تر دې ځایه په رسېدو کې ګڼې ستونزې ګالي. د دوی لمنځه د مومن په نوم د جلغوزیو یو تن سوداګر چې د پکتیکا، پکتیا او خوست له بیلابیلو سیمو جلغوزی دغه مارکیټ ته راوړي د لارو پاړه وایي.
په طالبان خو داسې دي محترمه چې هغه خپلې منطقې لري کنه، په کومه منطقه کې چې دی کابو وي، دی دولت دوی غوسر ورته وایي، هغه لسم روپۍ دوی د غرو د خلکو نه اخلي. او یو یو نیم لک افغانۍ پرې راځي په یو موټر باندې.
یو شمیر نور سوداګر بیا د اوشر د ټولولو پر مهال د جوړجاړي موضوع هم یادوي. وایي وسلوال طالبان په خپله خوښه د اوشر اندازه ټاکي چې له عملی ډیر کله د سوداګرو له ګټې تاوان زیات وي. د جلغوزیو یو تن سوداګر تواب ازادي راډیو ته وویل،
ولا خو چې هر څه خوښه شو بس خالي جوړول دي، ورسره جوړېږي ورسره، خلک ډېر په تکلیف سره دغه بازار ته دغه مارکیټ ته رسېږي، ټول خلک ډېر قیمت ورته تمامېږي.
د خوست یو تندنی عالم احسان الله حسین وایي اوشر یوازې مشروع، جایز او د اسلامي نظام چارواکي راټولولی شي، او هیڅ ډله او فرد نشي کولی چې په لویو لارو کې د خلکو له رضایت پرته له هغوی د اوشر په نوم څه واخلي.
دغه عشر یا لسمه برخه دا حق د مستحقینو دی، مسؤلیت یوازې د یوه مشروع، جایز اسلامي دولت واک او قدرت دی چې هغه کړلی شي. ډله یا فرد نشي کولی چې پرته د هغې مالک د بې اجازه عشر واخلي په زور باندې.
په خوست کې ځایي چارواکي وایي د جلغوزیو د سوداګرو په دې ستونزو خبر دي. د دوی په وینا طالبان عشر په هغو سیمو کې ټولوي چې د دولت تر واک لاندې نه دي. په دې اړه مو د طالب ویاند ذبیح الله مجاهد د نظر اخیستو هڅه هم وکړه، خو هغه د سوداګرو د شکایتونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د برېښنا نشتوالی، ناامني او فساد په کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونو پر وړاندې لوی خنډونه ګڼل کیږي. د کندهار صنعتکاران او سوداګروي د ستونزې د دې باعث شوي چې له شاوخوا 230 فابریکو څخه 340 وتړل شي، او همداراز د کورنیو تولیداتو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو تولیدات وده وکړي.
د
لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د یو فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګلنواز شوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکه کې چې برېښناوي 110 کارکونکي او چې برېښنا نوي یوازې 10 کارکونکي کار کوي. ګلنواز شوانی:
موږ په فابریکې کې چې حالات نورمال او برخولو تقریبا 110 کسه کار کوي، خو اوس موږ هغه 110 کسه رسولي.
ښاغلی شوانی 15 کاله مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکې پانګونه وکړه، خو چارې هسې چې هیله یې درلوده په نه ولاړې.
اول ستونزه زموږ د برېښنا نشتون دی، دویم ستونزه د شرعي قبالو د نشتون دی، درېیمه ستونزه مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانونو کې، څلورمه ستونزه مو د زیربنا نشتون دی، پنځمه مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پیسې او فکر سته او که فرصتونه ورته برابر سي په بیلابیلو برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامنۍ ترڅنګ د کورنیو تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشتوالی هم پر کورنیو تولیداتو ناوړه اغېز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو، ولې فروشات په هغه اندازه چې مول تولیدات لرو په نیمه اندازه فروشات نه لرو.
د افغان صنعتکاران وایي له بهاره په ځانګړي توګه له ګاونډیو هیوادونو څخه په وارددونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کورني تولیداتو بازار خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشتوالي وروسته د خپل دوهمه ستونزه بولي:
هم مشکل مو دا دی چې موږ کم شي چې خودکفا لرو په ملک کې د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
کندهار کې دا مهال 1/3 فابریکې فعالې او 3/4 نوري غیر فعال دي. د کندهار د صنایع خونې مرستيال نعمت الله نعمت وایي: ډیر خلک ستا چې پانګونې ته چمتو دي، خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو او موږ ته چې کومه برېښنا د پاره کافي اندازه باندې نشته. تر اتیا څخه ډیر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پانګونه وکړي. متاسفانه په دا یو لسیزه کې په کندهار کې 1 متر ځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوې، او دا مازله همداسې پاتې ده چې خلک باید دوام لاس دریم لاس په تور بازار کې د ځمکه رانیسي، ولې صنعت باید ځمکه ورنه کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریب ځمکه نوې ښارګوټي جوړیږي. ښاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پر اتاک سره او د سولري برېښنا د تخنیکي وسایلو پر رسیدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزه هم حل شي.
هغه ماشینري کابل ته رسیدل ان شاء الله کې رښتیا یوونه دوه کې راشي چې هغه نصب شي ان شاء الله. د مریض برېښنا نن چې هغه ځانګړي د صنعتي خارګوټو لپاره تمرکز دا او چې اکثریت پر خدو ته ورکول شي هم د ستونزه بیرغه شي. نامنی تاسو ته معلومه ده چې یو په صنعتي خارګوټي نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نام نشته. من کوښښ کوم چې صنعتي خارګوټه د دغه نوې سروې او یا د تصفیه په حساب باندې چې یو وارد د دې مرز معلوم من حتی د تلوالو چې د دې نه دیوال تاو تر څو د دوه امنیت خوندي شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا 1.5 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند له کجکي څخه 3 میگاواټه برېښنا ترلاسه کوي چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پارچاویږي. دغه راز 15 میگاواټه برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکي وسایلو د نشتوالي له خاطره ډېر کله فعالیت نسي کولای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چارې هم چې 2 کاله مخکې پیل شوي د کرونا وبا د خبرېدو سره په ټاپه درېدلي.
له کندهاره د ازادي راډیو د خبريال صادق رښتینی راپور مو اورېده. قدر من اوریدونکو د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروگرام کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو او د دې ناروغي د خطرونو په اړه خبرې کوو.
بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوی هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډیرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
د خبرونه د سپورت نړۍ له اونیس پروگرام سره یو ځای په دوهمه نیمه کې خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
یو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په چین کې د کم عمره ماشومانو لپاره د انټرنیټي خدماتو په قوانینو کې بدلون راغلی. په دې اړه یو راپور لرو چې وروسته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه سیال جو بایدن پرون په هغو ایالتونو کې تیره کړه چې د څلور کاله مخکې په انتخاباتو کې د یو بل د مخالفو ګوندونو کاندیدانو ته رایې ورکړې وې. د نومبر په درېمه نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له نږدې کېدو سره دواړو کاندیدانو جمهوری پال ټرمپ او ډیموکرات بایدن انتخاباتي هلې ځلې هم ګړندۍ کړې دي. د نوریاس نوري په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې پرون یکشنبه د هیواد په مختلفو ایالتونو کې تیر کړ او په کلیساو کې د یکشنبه د ورځې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ. دواړو کاندیدانو په دغو ایالتونو کې چې څلور کاله مخکې مخالفو ګوندونو وړي وو د رایې ورکوونکو د ملاتړ جلبولو هڅې وکړې. ترامپ چې خپل انتخاباتي کمپاین تیز کړی دول ویدیزو ایالتونو نیوادا او کالیفورنیا کې په دوه انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ. جمهوري پال ولسمشر چې د روانې میاشتې په پیل کې پر کورونا وایرس اخته شوی و او له انتخاباتي کمپاینونو یو څه شاته پاتې شوی هڅه کوي چې خپل دریز بیرته پیاوړی کړي. نوموړی په پام کې ده چې نن اریزونا ایالت ته ولاړ شي او هلته په نورو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ پرون یوه بوخته ورځ درلوده. په لاس ویګاس کې په نړیواله کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته کالیفورنیا ته ولاړ او هلته یې د کارسون ښار په یوه انتخاباتي غونډه کې برخه واخیسته. ترامپ د مذهبي مراسمو له پیل مخکې په لنډو خبرو کې وویل چې دی له کلیساو سره مینه لري او ورته ډیر د ویاړ ځای دی چې پکې ګډون کوي. هغه د شل ډالري نوټونو یو بنډل د کلیسا د بسپنې راټولولو په صندوق کې واچاوه. نوادا هغه ایالت دی چې له 2004 میلادي کال راهیسې د جمهوری پال ګوند هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې پکې ډېرې رایې وګټي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون په خپل پلرني ایالت د لاور کې د رومن کاتولیکانو په کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته د انتخاباتي کمپاین لپاره د شمالي کارولینا ایالت ته ولاړ. دا هم هغه ایالت دی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي سیالیو کې هیڅ یو ډیموکرات کاندید نه دی وړی. بایدن په کلیسا کې تسبیح کار کړی او ویل دی دا تسبیح هر ورځ په جیب کې له ځان سره ګرځوي. هغه زیاته کړه چې دی یو رومن کاتولیک دی، خو خدای ته د دې لپاره دعا نه کوي چې دی وساتي، بلکې ورته دعا د دې لپاره کوي چې ورته دا قدرت ورکړي چې هغه څه وګوري چې نورې تیروي. که بایدن دغه انتخابات وګټي هغه به د امریکا په تاریخ کې له جان اف کینیډي وروسته دوهم رومن کاتولیک ولسمشر وي. دواړو جمهوری پال او ډیموکرات کاندیدانو رای ورکوونکي دې ته وهڅول چې خپلې رایې وختي ورکړي. تر اوسه پورې شاوخوا 28 میلیون امریکایانو خپلې رایې د پوست له لارې ورکړي دي. دا لومړی ځل دی چې د پوست له لارې دومره کسان رایې ورکوي، او علت هم د کرونا خپره شوې وبا ده چې له خلکو سره اندېښنې شته چې د انتخاباتو په ورځ د رایې په مرکزونو کې د خلکو له ګڼې ګوڼې سره به یو بل ترې دغه وایروس د سرایت خطر ډېر وي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ راغله آزادی رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د آزادی رادیو اونیس پروګرامونه لرو، خو دا شیبه